درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 ویل مریس کال د جوزا 12مه او د 2019 میلادي کال د جون 2مه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، له طالبانو سره د بل پړاو خبرو لپاره سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په غزنی کې تیر شپه ناوخته انتحاري حمله پولیسو ته مرجوب لاړولې. د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې او د روسیې د چاودیدونکو موادو په یوه فابریکه کې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې په تیرې یوې اونۍ کې ډېر پرمختګونه درلودل. د ښاغلي خلیلزاد په خبره، په اوسني سفر کې باید افغانستان د سولې پروسې د ګړندیتوب غوښتنه وکړي. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په غزنی کې تیر شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والی وایند محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل،
یو هاوی موټر چې له چاودیدونکو موادو څخه ډکل شوی و، د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرف عملیاتي قطعې په لومړي قراول کې ورته چاودنه ورکړل شوه، چې د چاودنې له کبله په قراول کې دوه تنه پیرهداران سرتیري په شهادت رسېدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړونده شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړې دي، چې له کبله یې 14 تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خو د غزنی دولتي شورا رئیس نصیر احمد فقیری وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې په دې برید کې 40 سرتیرو ته یې مرشوبله اړولې ده. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 140 تنه له بنده خوشې کړل. د ننګرهار د والی وایند تاولا خوګیانی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت ورکړی، چې له مخې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه.
اکیا بندیان آزاد شول، همدارز تلویخ نور و هغه و چې هغوی د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی د هغو د بند موده هم پوره شوه. یعنی 140 تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوش شول او د شپېتو نورو د بند موده کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پیل کړ او 202 منډې هدف وټاکه. د آسترالیا لوبډله وتوانېده چې په 15 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوی چې د افغانستان لوبډله د سه شنبې په ورځ چې د جون 4مه کېږي له سریلانکا سره سیالي وکړي. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه په ډېر توپیر، یعنی په 10 ویکټونو پر نیوزیلند وبعلله. دا خبرونه لاسا جرادیو اوري. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی ورته وشي، شاید تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره، ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل، د ده د هیواد دښمن چې په روس ښکالې غوښتل اسلامي جمهوري نظام ړنګ کړي، نن وایي چې له نظام سره کار نشته. په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومتره کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په چیرو دوه میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په وینا 9 اویا کسان روغتونونو ته وړل شوي دي چې د 1500 ټپونه جدي دي. دوه تنه په دې پیښه کې بې درکه دي. پر دې فابریکې سربیره په پیښه کې استوګنو ودانیو ته ډېر زیان اوښتی او ډیری خلک د شیشو د ماتیدو له کبله ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي. او د هنګري یوې محکمې د یوې اوکراینۍ بیړۍ د کپتان د نیولو او بندي کېدو حکم کړی دی. د دغه کس کښتۍ 4 ورځې وړاندې په دانیوب سیند کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا 8 تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سی دی په یو میاشت کې په بند کې په دی یوې میاشتې لپاره په بند کې وی. دغه 4 شپېته کلن کپتان چې د می پر د شمنول شوی وو خپل چیر وطن ردوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بیړیو د ټکر علت څه وو. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وای
دا اختر په ورځو کې چې موږ خلکو مینا ته دل نه ای دا به د یو څومره د اقل د اطمینان ورځ خلک دی.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اور بند رات کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو شهرونو اوسیدونکو له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی. دولت ته دا پکار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په نړیوالو چارو کې په سعودي کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د سولې د ووم پړاو د پیلولو لپاره د سیمې او اروپا هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلی زلمی خلیلزاد ویلی دی چې غواړي چې د سولې پروسه چټکه کړي. خلیلزاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمنی، قطر او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. شغله خلیلزاد په دې سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په څو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډیر پرمختګونه درلودل. د شغلي خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کېدو غوښتونکي وي. د امریکا ځانګړي استازي پر ټویټر په دوهم پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمیدل او دوهم د دوو لورو ترمنځ د سولې او کټ د اورستی کې دوه لپاره حسې دي. زلمی خلیلزاد ویلی چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او د خوشبیندي. شغلی خلیلزاد هم درز لیکلی چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبه ورځې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد د دې دوونیز سفر په ترڅ کې د افغانستان په ګډون شپږ هیوادونو ته ځي. په خبر پاڼه کې راغلي شغلی خلیلزاد په افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلا مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي به پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړ سي. څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیلزاد د سفر د دوه نوې لپاره د چې د مې میاشتې له 1 د شمې پیل او د جون تر 14 مې به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لاستازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو لاستازو سره په دوحه کې وګوري. د شغل خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تیرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محل ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کیږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچني اختر کې له درې ورځنی اوربند سره داسې هیله راپورت شوی چې وسلوال طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربند وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
طالبان نسبتاً به یک موقفی
دوی وی طالبان څل امریکایانو سره په مذاکره کې او څل نورو ډلو سره چې هغه غوړي بین الافغانی تفاهم ته ورسیږي یو نسبتا سخت دریځ ته ورګرځیدل دي. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام نه څرګند دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغه د سولې اراده لري کنه. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربان د افغانستان له خاورې پر نور هیوادونو د تورستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصرو په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي. ملا هیبت الله خونزاده طالبی هم له اوربند سره هم مخالفت کړی دی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلویح ویلي چې احتمال نه لیدل کیږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه د کمکی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلن اقلن دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچ وي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلن د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسغړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسی حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډیر کسان ژغورل کېدای شي. شداده چې د جګړې دواړه لوري اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربن په هدف اوس مهال د لخګرګانه د مشاقله تر ولسوالۍ پورې پلی مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په فرشته جلال زیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایی خبرونه ستارز اند سترایپس افغانستان ته د یشمیر نوی امریکایی ځواکونو د تک پړه مقاله خبره کړې ده. د خبرونه په حواله د امریکایی و پوزي رلګي به په منی کې افغانستان او بلای عراق ته واستول شي. دا رلګي په نوبتي ډول د امریکا د پوزیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي. په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناټو په مشرۍ د غوث ناتار ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خبرونو خپلې مقالې د شنبې په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې. یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی و او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید. د کرکټر خبرونه د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سرلیک لاندې په مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبي عکسونه خبره کړې دي. په مقاله کې لیکل شوی دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلې دي. نوم یې له تروریزم، جنگ، سیاسي بحرانونو، اوسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې شار کې چې ارزوګانې مړاوي شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلی دي. د مقالې د لیکوال په وینا په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نښه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوی تاسو فکر وکړئ په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشري کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چینې څوک ډیر نوم اخلي او نه یې ډیره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لک زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارافین کرکټر ته ویلي په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډیر کم څه ورکړې هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارافین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارافین په وینا افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولی شي، تل ورسته پاتې نه دي.
د غزنی اوسیدونکو په اختر او لختر څخه مخکې د غنی ګونې په ورځو کې له دولت په شار کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی شار اوسیدونکو وایي دولت په اختر او تر اختر وړاندې په شار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. د یوای تیر ورځ هم ماین چاودنې د شار په زړه کې د خلکو په منځ کې نهته نه ټپیان کړل، خو نور دي د دغه ډول پیښو مخنیوي وسی. دوه تنو یا ازادي راډیو ته ویل که اوربند وسی خوشو تر شو کننو دولت او امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې ګلندي ګامونه پورته کړي.
ظاهر هم د غزنی ولایت یو تنو اوسیدونکو حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي تر څو وکولای شي چې موږ ګران هیواد بل له کومې غمیزې سره مخ نسی او یا د خوشحالۍ کوم غم وانه ولي.
شفیم د غزنی ته نوسیدون کئ اختر خود خوشاله ورز دي نو ورز دي نو په دې کې خلک واړي شي خوشاله وکي. دولت ته دا پکار ده چې دا خوشاله امنیت تامین کړي، ځکه چې خلک واړي شي په دات سره خپل د دوستانو کورونه ته ولاړ شي. د ځینو کسانو د دوستانو کورونه په لری ځایونو کې دي نو هغوی په دات سره شاید ولاړ نه شي او که امنیت تامین سي نو دوی هم په دات سره تلای شي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندیشنې بې ځایه بولي او وایي دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې له لاسه ورکړی دی چې پر ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ چې په تیره یوه میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړه، څو په چاودلو سره یې وحشت په لاره واچوي. ولې له نیکه مرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه، له نیکه مرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدل او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هېوادوال ټپیان شول. نو په دومره زموږ پوره ډاډ دا دی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي.
دا غزنی اوسیدونکو په اختر کې له وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو او لسی خلکو په منځ کې له چاودیدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه لا ډډې غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر خلک د امنیت غوښتنه کوي، یو شمیر نور په همدې نام نه کې هڅه کوي چې کتابونه ټول کړي او هغو سیمو ته ورسوي چې ښوونځي کتابونه نه لري. په کندهار کې د یو رضاکار بنسټګرو همدا هڅه پیل کړې ده. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوه میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدی وای تر اوسه له 2000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو ووبیشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس و ګریوان دي. هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس و ګریوان دي ترڅو دغه تشمو د ککړی وی او دې ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وای د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتي زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغه خپل مطالعه کړي کتابونه د نور ځوانانو په واکه ورکوي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو سازمان سرمشریزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سعودي د عمده متحد امریکا او ایران ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په مکه ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکزه وه. د سرمشریزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورن ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر د شنبې پر ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبایر زیاته کړه هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربی او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاش کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دوی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې یې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي، د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي او که تهران د خبرو غوښتنه وکړي، د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی، د ایران یو سیمه ییز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته لاغه خپل اړیکې پرې کړې چې 15 کاله د مخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماټیکي ودانۍ تر برید لاندې راغله او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټیکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. د غواړي چې اووم پړاو خبري له طالبانو سره وکړي. په غزنی کې تیر شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بنده خوشي شول. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده او په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یو فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسکونه کسان ټپیان شوي دي. زموږ شغله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې په دې غږی کوچې څنګه خپل ماشومان مو په هوو ترسو د جنسي اړیکو ښکار نشي په دې اړه مو لاروا په استاد زیالحق شام سره مرکه کړي چې ورې دوی تاسې راغلم. خغله استاد چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومان ته هم په هوو ورکړ شي ترسو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی څه فرق هم وکي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی